आज व्यू 360 में पाकिस्तानी फौज के सरबराह अमरीका के दौरे पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों के हमलों में इजाफा, दोनों ममालिक की एक दूसरे से क्या तवक्कोआत हैं, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ अमरीका के पहले सरकारी दौरे पर हैं। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक जनरल आसिम आज पेंटागन में अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात करेंगे। इससे चंद रोज पहले अमरीकी सफारतकारों के वफूद भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान से उन अफगानों की मुल्कबदरी को रोकना है और उस हवाले से पाकिस्तान को कन्विंस करना है जो तालिबान के डर से पाकिस्तान आए थे और अब अमरीका में आबादकारी के मुंतजर हैं। दूसरी तरफ कल डेरा इस्माइल खान में होने वाले दहशतगर्दी के 3 हमलों में 25 फौजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक इन हमलों में 27 हमलावर दहशतगर्द भी मारे। गुज़िश्ता साल तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के खात्मे के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। इन हमलों में ज्यादातर का निशाना कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी के इदारे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमरीका के पहले दौरे से दोनों ममालिक की क्या तवक्कोआत हैं और क्या इस दौरे में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी, आज के शो में हम इसी पर फोकस करेंगे। जनरल आसिम मुनीर के पहले सरकारी दौरे अमरीका को इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में खासा अहम समझा जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की पेंटागन के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट कार्ला बैब ने पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी से पूछा कि इस वक्त अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने अस्करी ताल्लुकात को कैसे देख रहा है।
मेरे पास इस वक्त किसी मीटिंग से मुतल्लिक देने के लिए कोई बयान नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी वजीर दिफा बैरूनी ममालिक के हम मनसूबों और रहनुमाओं से मिलते हैं तो हम कोई बयान जारी करते हैं। अगर कोई बयान आया तो हम जरूर देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अहम इत्तेहादी है और जाहिर है सेंट कॉम के जरिए हम एक दूसरे के साथ रबते में रहते हैं, खसूसन इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक।
साल 2023 में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कई तब्दीलियां आईं और हमने कई अहम सियासतदानों की किस्मत को पलटते देखा। अगला साल इंतखाबात का साल है और उसके लिए सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है, लेकिन मुबसरीन समझते हैं कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान की रिपोर्ट।
ऐसे में जब पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म बदउनवानी के इल्ज़ाम में जेल चले गए और उन्होंने अपने कानूनी मसाइल में इजाफा होते देखा, बदउनवानी के मुकदमात में एक और सजा याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म 4 साल बाद मुल्क वापस लौटे और अपने कानूनी परेशानियों को गायब होते देखा।
पाकिस्तानी सियासत अब भी कंट्रोल की जाती है। इंतखाबी सियासत, अवामी मकबूलियत और अवाम की मर्जी के अलावा अब भी दीगर अवामिल बआसानी इस पर असर अंदाज होते हैं।
पाकिस्तानी फौज मुल्की सियासत में सबसे अहम अंसर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कुछ अरसा पहले तक सियासी मुदाखलत के लिए फौज पर तनकीद कर रहे थे, इस ताकतवर इदारे से मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान वापस लौटे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कभी आला अस्करी क़यादत के साथ अपनी कुर्बत का दावा करते थे, उन्होंने अपनी बरतरफी और बढ़ती हुई कानूनी मुश्किलात के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। इमरान खान ने मार्च में उस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की थी जब उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए उनके हामियों की पुलिस के साथ झड़पें हो रही थी।
इन योर मैसेज टू योर सपोर्टर्स यू सेड दैट देयर इज वन मैन हु इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर पाकिस्तान। हु इज दैट वन मैन?
वो फौज का सरबराह है, वो तमाम फैसले करता है।
इमरान खान जो 5 अगस्त से जेल में हैं, उन्हें बदउनवानी और गद्दारी समेत बहुत से इल्जामात का सामना है।
यहाँ सबक यह है कि जो कोई भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तरीके या शक्ल में चैलेंज करता है, चाहे वो फसादात के जरिए हो, चाहे वो सियासी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ मुजाहमत के जरिए हो, उसे कभी बेदर्दी से, कभी गैर महसूस तरीके से सियासत से निकाल दिया जाएगा।
पाकिस्तानी फौज इस साल एक गैर मामूली हमले की जद में आई जब इमरान खान के हामियों ने 9 मई को अपने रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए फौज के दफातर और इमलाक पर धावा बोल दिया। आर्मी चीफ और हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का अज़्म किया, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हामियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में आईं। کم از کم 80 سیاستدانوں نے اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی یا سیاست کو مکمل طور پر چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے حیرت انگیز طور پر ایک ہی جیسی بات کی جس میں تشدد کی مذمت کی گئی اور فوج کے ساتھ حمایت کا اظہار کیا.
کوئی سیاسی جماعت اس حد تک آگے نہیں گئی تھی, لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حقیقت میں بتا دیا گیا کہ وہ اہم نہیں ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. عمران خان کا نام اور چہرہ میڈیا سے غائب ہو چکا ہے اور انہیں عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے, پھر بھی وہ عوام میں مقبول ہیں.
سیاسی جماعتوں کی جڑیں گہری ہوتی ہیں, ان کی معاشرے میں جڑیں گہری ہوتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ طویل مدتی بنیادوں پر جبر کے ذریعے پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے.
عمران خان کی پارٹی 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے آزادانہ طور پر مہم چلانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اور دیگر سیاستدان نواز شریف پر اب اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ سیاسی نظام پر ووٹروں کا اعتماد کم ہو رہا ہے.
ایک ایسے انتخابی عمل پر اعتماد کم ہے جس کے منصفانہ نتائج نکلیں اور اس کی بحالی ضروری ہے.
Is low and that should be restored.
نومبر میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ وہ انتخابی مبصرین کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر عوام غیر مطمئن ہیں تو انہیں کوئی فکر نہیں.
ہم اسے اگلی منتخب حکومت کے حوالے کر دیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. باقی سیاسی تنازعات اور بحث جاری رہ سکتی ہے.
عسکری قیادت نے عوامی سطح پر کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت کے الزامات کا جواب نہیں دیا. جون میں گیلپ پاکستان کے رائے عامہ کے ایک سروے میں 64% جواب دہندگان نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے. سارا زمان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
امریکی وزیر دفاع سے پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات آج متوقع ہے, اور اس کی تفصیلات جیسے ہی ہم تک پہنچیں گی ہم وائس آف امریکہ اردو کے مختلف پلیٹ فارمز پر وہ آپ سے شیئر کریں گے. جنرل آصف منیر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کو شدید اقتصادی, سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. صبا شاہ خان نے ولسن سینٹر کے مائیکل کلمن سے جاننے کی کوشش کی کہ اب جبکہ امریکہ کی توجہ دنیا کے دو بڑے تنازعات پر ہے, تو کیا امریکہ پاکستان کو اس کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی تعاون میں رکاوٹیں ہیں, اور اس میں انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بھی شامل ہے, کیونکہ 2018 سے پاکستان کے لیے امریکی سیکیورٹی امداد معطل کی ہوئی ہے. لہٰذا کچھ زیادہ ایسا نہیں جو اس حوالے سے کیا جا سکتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی حکام پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ طویل مدتی طریقے تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر دہشت گردی کے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی نقطہ نظر سے مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کی جائے کہ پاکستان میں موجود امریکہ آنے کے منتظر افغان پناہ گزینوں کو مدد فراہم کی جائے. اس کے لیے فنڈنگ کا عنصر اور دوسری قسم کی مدد شامل ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی توقعات محدود رکھنی چاہیے, کیونکہ امریکہ فوری طور پر دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے خدشات کو کم کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے پاکستان اپنی افغان شہریوں کی ملک پتری کی پالیسی کو نرم کر دے.
اس دورے سے امریکہ کو آپ کی رائے میں کیا حاصل ہونے کی امید ہے؟
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آصف منیر کو کیوں مدعو کیا گیا ہے, اس لیے میرے خیال میں یہ جاننا مشکل ہے کہ امریکہ اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی فوج کے لیے پاکستانی فوج کے ساتھ شراکت داری کی ایک تاریخ ہے, اور اسے بھولنا آسان ہے کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے فوجی تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ رہا ہے. اور اس لیے میرے خیال میں کم از کم امریکی فوجی حکام کے لیے جو جنرل منیر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کا ایک مقصد ان روابط اور اس تعاون کو برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا ہے. مزید امریکی حکام یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ ان سے یوکرین کے بارے میں امریکی پالیسیوں کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں, اور شاید یہ بھی دیکھیں گے کہ منیر کس حد تک عرب طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو امریکی سفارتی اہداف حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لا سکتے ہیں.
پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس رپورٹ کی تردید کہ پاکستان نے یوکرین کے لیے امریکہ کو ہتھیار فروخت کیے. ہاں, وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ امریکی حکام سے بات کر رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے. کیا آپ کے خیال میں یہ محض کنفیوژن کا معاملہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس دورے سے کچھ وضاحت حاصل کر سکیں گے؟
میرے خیال میں یہ ان معاملات میں سے ایک ہو سکتا ہے جس کا ہمیں کبھی مکمل جواب نہیں ملتا, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے. اور اگر وہ واقعی اسلحے کی سپلائی کر رہا ہے اور ہم چھوٹے ہتھیاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اگر کچھ ہے تو پاکستان نہیں چاہتا کہ اسے عوامی سطح پر تسلیم کیا جائے. پاکستان روس اور یوکرین کی اس جنگ میں خود کو ایک غیر جانبدار کھلاڑی کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے. پاکستان کئی سالوں سے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے, جن کا تعلق بہت سے معاملات سے ہے. مشترکہ انسداد دہشت گردی کے مفادات, افغانستان کے بارے میں مشترکہ خدشات اور توانائی میں بھی مشترکہ دلچسپی. میرے خیال میں پاکستان واقعی روسی سرمایہ کاری چاہتا ہے. پاکستان کا قدرتی گیس کا شعبہ یہ پاکستانی خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے سمجھ میں آتا ہے. ایک طرف روس کے ساتھ گہرے تعلقات, جو روسی تیل خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے یوکرین کے ساتھ تعلقات ہیں, جن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت گرم جوشی آ رہی ہے. ممکنہ طور پر چھوٹے اسلحے کی فراہمی کے ذریعے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتے. بہت ساری اوپن سورسز رپورٹیں سامنے آئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان یہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے, شاید بالواسطہ طور پر براہ راست نہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس امکان کو رد کر سکتے ہیں, چاہے نگران وزیراعظم اس سے انکار کر رہے ہوں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے.
آپ سیولین تعلقات کے مقابلے میں امریکہ پاکستان ملٹری تعلقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
یہ ستم ظریفی ہے کہ سالہ سال سے ان کے درمیان عسکری نوعیت کے تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ رہا ہے, خاص طور سے جب امریکہ افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا اور اس حقیقت سے بھی نمٹ رہا تھا کہ پاکستان اس فریق کو سپورٹ کر رہا تھا جس کے خلاف امریکہ لڑ رہا تھا. یہ پاکستان کی اس پالیسی کا حصہ تھا جس کے پیچھے ہمیشہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, لیکن ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے, افسران کے درمیان تعلقات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ تعلق کافی اچھا ہے, کیونکہ آپ کے پاس پاکستان افسران کی وہ دیرینہ میراث ہے جو امریکہ میں وقت گزار رہے ہیں. اور اگر آپ اس سے بھی آگے دیکھیں تو بہت سے پاکستانی فوجی حکام اور یقیناً بہت ہی اعلیٰ پاکستانی فوجی قیادت, ان کے امریکہ میں خاندانی روابط ہیں. تو روابط تو ہیں, آپ سویلین پہلو کو جانتے ہیں, یہ قدرے مختلف ہے. میرے خیال میں حالیہ برسوں میں امریکہ پاکستان کے تعلقات میں زیادہ تر مصروفیات آپ کے علم میں ہیں جو سویلینز کے ذریعے ہوئی ہیں, جو ایسے ہی ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کیا امریکہ کا مقصد تعلقات کو آگے بڑھانا ہے, اور اگر امریکہ کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کرنا ہے تو آپ کو سویلینز کے ساتھ تعلقات کی ضرورت ہے.
افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت میں آنے اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پچھلے سال نومبر میں اسلام آباد کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھی ہیں. ٹی ٹی پی سے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور پر ان واقعات میں اضافہ ہوا. اسلام آباد میں دہشت گردی کے اعداد و شمار مرتب کرنے والے ایک ادارے کے مطابق نومبر کے دوران عسکریت پسندوں نے کل 63 حملے کیے ہیں, جس کے نتیجے میں 83 ہلاکتیں ہوئیں, جن میں سیکیورٹی فورسز کے 37 اہلکار شامل تھے. کل ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری تحریک جہاد نامی ایک غیر معروف عسکریت پسند گروپ نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. گزشتہ چند دنوں سے سیکیورٹی فورسز اس چیک پوسٹ کے ارد گرد کے علاقوں ٹانک, لکی مربت, کلاچی میں مبینہ عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی تھیں. اس وقت علاقے میں کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد سے. شمیم, یہ تحریک جہاد کیا کوئی نئی تنظیم ہے؟ کہاں بیسڈ ہے؟ کون لیڈرز ہیں اس کے؟
جی, اس کا نام نیا ہے, تحریک جہاد پاکستان. حالانکہ جہاں تک میرے معلومات کی تو یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کی لیڈرشپ افغانستان میں موجود ہے, اور کچھ پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں, یہ نام تبدیل کرتے ہیں. میں نے آج مختلف افغانستان میں بھی بات کی, پاکستان میں بھی بات کی, تو بتایا گیا کہ نام انہوں نے اسی وجہ سے تبدیل کیا ہے کہ چونکہ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائیوں کے لیے افغان طالبان پر طالبان حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے, تو اسی وجہ سے اس تنظیم نے اپنا نام تبدیل کیا ہے اور اس کا جو ترجمان ہے, باقی لیڈرشپ کے اعتبار میں کوئی معلوم نہیں ہے, مگر یہ جو ترجمان ہے اس نے اپنا نام ملا محمد قاسم بتایا ہے. ایک جو نارتھ وزیرستان سے ایک ساتھی نے بتایا کہ نہیں, یہ وہی تنظیم ہے جس کے سربراہ مفتی نورولی محسود ہے.
تو اس حملے سے پہلے جو آپریشن ہو رہا تھا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے, اس پر علاقے میں کیسا رد عمل ہے؟
علاقے میں تو کافی مطلب اس کی پذیرائی ہوئی ہے, لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو بنو سے ملحقہ لکی مروت تو ٹانک کو ڈی آئی خان اور کولاچی نارتھ وزیرستان میں بہت زیادہ واقعات ہوتے رہتے تھے. تو یہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے وہاں پر ایک بالکل ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے بہت اچھے نتائج تھے, مگر کل جو دراون میں حملہ ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ خوفناک تھا. اور اس حملے کے بعد مطلب اس سے پہلے یہ جو کاروائی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں سیکورٹی فورسز نے یا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا تھا, مگر جب دراون میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جو بیان آیا سامنے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ درازندہ میں جو جس کو ہم نیم قبائلی علاقہ کہتے ہیں وہاں پر بھی مطلب 17 عسکریت پسندوں کو مارا گیا ہے, لیکن مروت میں بھی مارا گیا ہے, یہ جو کولاچی ہے وہاں پر بھی مارے گئے ہیں. تو یہ کچھ اطلاعات آئے, مگر ابھی تک اس جو کاروائی ہے یہ تو جاری ہے. یہ جو کل حملہ ہوا ہے دراون میں تو یہ جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے یہ بھی اس کاروائی کے سلسلے میں ایک عارضی طور پر جو کیمپ تھا سیکورٹی فورسز کا یہ اسی میں مقیم تھے, اور یہ کیمپ ایک سرکاری اسکول میں تھا. دراون کوئی بڑا قصبہ نہیں ہے, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں اس ایک ہائی اسکول ہے اسی کے بلڈنگ میں یہ لوگ سیکورٹی فورسز کے اہلکار.
اور پھر کن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اس حملے سے پہلے جو کل ہوا اس سے پہلے یہ نون فیکٹ نہیں تھا, بتایا نہیں گیا تھا شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے, فوج کی طرف سے. اور اس کے علاوہ جب یہ آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف بارڈر جو ہے اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے, تو یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر
یہ آج بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پر پشاور میں ایک وکلا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پچھلے سال یہ طالبان کس طرح پاکستان آئے ہیں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اس طالبان کے آنے پر اور طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات کرنے پر بہت زیادہ تنقید کی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر بہت کافی تنقید کی کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر طالبان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کیے گئے بلکہ طالبان کو یہاں پر لایا بھی گیا, بہت سے لوگوں کو تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ جو ہے ان کو رہا بھی کیا گیا. آپریشن کی آپ نے بات کی تو یہ لکی مروت میں, ٹانک میں, جنڈولا میں, کولاچی میں اور اس سے ملحقہ جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں درازندہ, تو یہاں پر یہ آپریشن جاری ہے. اور یہاں پر سیکورٹی فورسز کے اہلکار جو ہے اس واقعے کے بعد انہوں نے آج جو درازندہ اور دراون میں سیکورٹی تلاشی بھی شروع کی ہے, اور وہاں پر کرفیو کی جیسی صورتحال ہے. دراون میں تمام اسکول تعلیمی ادارے بند ہیں, اور وہاں پر آج اور ڈی آئی خان میں بھی وکلا نے اس واقعے کے خلاف ہڑتال کر رکھا تھا, قرآن خوانی بھی کی اور فاتحہ خوانی بھی.
ابھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ شمیم شاہد. جی بہت شکریہ.
اہم بات یہ ہے کہ
جی پلیز جی پلیز شمیم بتائیے.
وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی گئے ہیں وہاں پر, انہوں نے حالات کا جائزہ لینے اور ڈی آئی خان پہنچ گئے ہیں.
بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سید عرفان اشرف پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یونیورسٹی آف پشاور میں جرنلزم کے شعبے کے ہیڈ ہیں. عرفان, آرمی چیف ایک ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جب ملک کو اندرونی طور پر شدید سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے, انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے امریکی امداد اس وقت کتنی اہم ہے اور امریکہ کتنی مدد دینے کو تیار ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, میرے خیال میں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ امریکی امداد آتی رہی ہے اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی, اور جہاں پہ وہ استعمال ہوا اس کے بارے میں نہ امریکہ کو پتا ہے اور نہ پاکستان کے عوام کو. اب وہ سلسلہ جو ہے اس طرح نہیں چلے گا. اب اگر امریکہ امداد کرے گا بھی تو اس کی باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے نا اس کی تصدیق مانگے گا, اور میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی آسانی سے شروع بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مفادات زیادہ تر یکساں ہیں, اس میں امداد سے زیادہ ان مفادات کی یکسانیت پہ غور کرنا چاہیے. ابھی بھی امریکہ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا پوری طرح افغانستان سے القاعدہ کا خاتمہ ہوا ہے, خاص کر ایمن الزواہری کو ڈرون میں مارے جانے کے بعد یہ خدشہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی القاعدہ, اور اگر القاعدہ کے کچھ بھی لوگ ہوں تو وہاں ابھی بھی ملیٹنٹس آرگنائزیشنز ہیں, اس کو کسی بھی وقت القاعدہ آرگنائز کر سکتی ہے. دوسری طرف داعش کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے, اور پاکستان میں جو ابھرتے ہوئے جو حالات ہیں اور جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, مثال کے طور پہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال میں آج کی رپورٹ ڈان میں آئی ہے کہ 600 سے زیادہ اٹیکس ہوئے, اب یہ 80% زیادہ اضافہ ہوا ہے ان اٹیکس کا جو گزشتہ سال ہوئے ہیں. تو اس حالت میں, اس حالات میں پاکستان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جائے یا اس کو, اس کا خاتمہ ممکن ہو. اس میں, اس حوالے سے افغانستان میں طالبان کی حکومت ابھی تک کوئی پاکستان کو جو ہے نا ہیلپ پرووائڈ نہیں کر رہی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں یہ کامن ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں سے تھریٹس کچھ زیادہ نہ بڑھے, تو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کو نئے تو نہیں ہے عرفان, یہ صورتحال تو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے, اب کیا مختلف ہوا؟
ایشو یہ ہے کہ نئے تو نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی, ہمارے پاکستان کی فوج, پاکستان کا دانشور طبقہ اور پاکستان کے عوام ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2001 سے 2022 تک جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو اس میں پاکستان کے اندر بھی اٹیک ہو رہے تھے اور پاکستان سے باہر یعنی افغانستان میں بھی اٹیک ہو رہے تھے طالبان کی طرف سے, چاہے وہ افغان طالبان ہو یا ٹی ٹی پی کی جانب سے ہو. ایشو اس وقت یہ تھا کہ رائے عامہ اور ریاست دونوں تقسیم تھی. میں صحافی رہا ہوں, سوات سے لے کر یہ پورے وزیرستان تک ایریا کور کر چکا ہوں. اس میں ہم جن سے بھی پوچھتے تھے ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ یہ اٹیکس ہوں گے جب تک اکراس دا بارڈر امریکہ موجود رہتا ہے اور نیٹو فورسز موجود رہتی ہیں. تو ان اٹیکس کو برداشت کیا جا رہا تھا ریاست کی جانب سے بھی اور عوام کی جانب سے, لیکن 2022 کے بعد جب وہاں طالبان آئے تو پاکستان میں ایک رائے ابری ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے لیے اکراس دا بارڈر افغانستان میں اب کوئی خطرہ نہیں ہے, وہاں اب طالبان ہیں اور وہ پاکستان کے دوست ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ وہ دوست پاکستان کی مدد کو آ رہے ہیں اور نہ ٹی ٹی پی اپنے اٹیکس میں کمی کر رہا ہے. تو اس بنیاد پہ جو پچھلی ڈیوائیڈڈ رائے عامہ تھی, جس کی بنیاد پر پاکستان میں تو امن کی باتیں کی جاتی تھی لیکن افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کو برداشت نہ کرنے کی بات ہوتی تھی, اور اس بنیاد پہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس وہ بھی لائٹ لیا جا رہا تھا, اب وہ چیز نہیں ہے.
تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سب ایک پیج میں. ایک کوئکلی اگر آپ چپ ان کروں گا میں, کہ اگر بارڈر پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے تو پھر یہ لوگ کیا, جو پہلے جس طرح سے ابھی شمیم شاہد بتا رہے تھے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز بھی تنقید کر رہے ہیں کہ پہلے سے پچھلے سال پاکستان آ چکے تھے, یہ وہ لوگ ہیں, سلیپنگ سیلز ہیں, یہ کیا ہے؟
بالکل یہ وہی لوگ ہیں, لیکن آپ اس کو بارڈر کے اس کراس بارڈر کے اس طرف سے توڑ نہیں سکتے. وجہ یہ ہے کہ بارڈر میں بہت تھوڑے چیزیں ہیں, مثال 2600 مائلز بارڈر ہے, اس میں مختلف جگہوں سے باڑھ جو ہے وہ کٹ گئی ہے, اور اس کو پورے بارڈر کو سیل کرنا,
بارڈر کو آپ کے خیال میں سیکیور کرنا اس طرح سے آسان نہیں ہے. کوئکلی دو چیزیں میں لاسٹ پہ جاننا چاہوں گا, غیر قانونی افغان باشندے جو ہیں ان کو نکالنے کا جو سلسلہ ہے, اس آپ سمجھتے ہیں یہ اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اگر ان کا وہ جا بھی رہے ہیں تو اٹیکس ہیں, اگر وہ اس سے نہیں بھی گئے تھے تو اٹیکس تو تب سے ہو رہے تھے. لیکن ہاں, طالبان کے کچھ رینکس میں یہ غم و غصہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اس بنیاد پہ یقینی, کیونکہ یہ یہی علاقے ہیں کہ جہاں سے طالبان کی ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں, تو یقینی افغانستان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا یا ان کے جو امیگرینٹس تھے پاکستان میں ان کا ایک غصہ ہے, لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں.
آرمی چیف کے اس دورے سے امریکہ فوجی امداد بحال کر رہا ہے پاکستان کی؟ کوئک 10 سیکنڈز.
میرے خیال میں کچھ حد حوالے سے کرے گا, کیونکہ میں نے دوبارہ کہوں گا کہ مفادات کیونکہ یکساں ہو گئے ہیں, پاکستان امریکی امداد کے بغیر یہاں سے کچھ بھی نہیں کرے گا, اور امریکہ سے یادیانی چاہے گا کہ اس کی وہ سپورٹ کی جا سکے جو پاکستان چاہتا ہے. لیکن امداد صرف پیسوں کے حوالے سے بات نہیں ہوگی, اکوپمنٹس پاکستان کو چاہیے, پاکستان فوج کو, وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان شاید ڈرونز کی بھی بات کرے
تو وہ شاید پاکستان جو ہے اس کو بحال کروا سکے. بہت بہت شکریہ سید عرفان, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا فورمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
نن او وضعیت
د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي روانه خبرونه کوم لکه څنګه چې مخکمه هم ویل زنه شباشنه قربانې په دې خبرونه کې هم په مهم موضوع د ملما نظر اخلو نو درنو اوریدونکو په خبرونه کې درته د سیمیاو نړۍ خبرونه اور پسې رپورت او د رپورت اړوان بحث لپاره ملما راوللې ده د ماشومان د برخې متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زیرا سره ملما ده موږ سره اوسې په فایل کې خبرونه اورو
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وای چې پراتون کې 2023 میلادي کال کې با په افغانستان کې د 2.8 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.3 میلیونه خلک بشري مرسته اړتیا ولري د یونیسف د عامه اړیکو او نړیوال ملاتړ د څنګې مدیر نسیان صحبا د چهارشنبه په ورځ د لندې په 28 په یو لنډه ویډیوي وینا کې چې د ایکسپټولینز شبکه کې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ماشومان دا وخت د خپل ورځنی وړتیاو د پوره کولو په خاطر ډېری حالې ځلې کوي د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد د خیبر پختونخوا صوبې په دیره اسماعیل خان کې د پولیس په یو مرکز د تیرې ورځې مرګانی برید پاړه ویل چې دغه برید په افغانستان پورې اړه نه لري د خبر تفصیل
مجاهد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 14 د ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي کله پاکستان حکومت د دې برید په تړاو افغانستان ته شواهد برابر کړي پاړه به پلټنی وکړي ذبیح الله مجاهد ویلی چې دغه سیبریدونو مخنیوي باید د نن په پاکستان کې وشي د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په سیمه کې د سیشن به پورز د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم بریټ کې درويشت پاکستانی عسكر وژل شوی او لزګونه نور ژوبل شوی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت د سیشن به پورز د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارزفیر دغه وزارت غوښته وو او د پاکستان د بهرنیو چارو مرسیال ورته په ډیر اسماعیل خان کې د خونړي برید په تړاو د خپل حکومت احتجاج اورول دي نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
د افغان ژورنالیستانو اتحادیه د اهل تشیع د تمدن تلویزیون د یو سیمهیز خبريال عبدالرحیم محمدی د سرنويش پاړه خپل اندښنه څرګنده کړي نو موړې نږدې نه هورځي مخکې طالب چارواکو په کابل کې ونیو لبل پلاوه د دایکندی په ولایت کې د طالبانو وی لمړنۍ محکمه د نسیم خصوصي رادیو مسول مدیر سلطان علي جوادی ته د یو کال بند سزا ووروله د افغانستان د خبريالانو مرکز د سه‌شنبه په ورځ د لندې په 28 په یو بیان کې د محکمې په دې پریکړه ژوره اندېښنه وښودله چارواکو نوموړې د حکومت په خلاف په تبلیغاتو او بهرنیو او کافر هوادونو ته د جاسوسۍ تورونه لګولي د معلوماتو د څاري وا اداره وای چې د برېټانیې د دفاع وزارت له دې عمله درې سوه او 5000 برېټانوي پاوند جرمانه شو چې د هغو افغانانو معلومات یې سهون افشا کړو چې غوښتل په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته وتښتي د ایران قضایي قوې د چهارشنبه په ورځ د لندې په 28 یو ایرانی وګړی د یو لړپوړي ایرانی چارواکي د وژلو په تور اعدام کړ آیت الله عباس علي سليماني د ایران د مجلس خبرګان غړی د اپریل په 28 د مازندران ولایت په یو بانک کې وژل شو د پاکستان وی عالی محکمې د سه‌شنبه په ورځ د لندې په 28 د اداري فساد په وروستۍ قضیه کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومیت باطل وګرځاو نواز شریف اوس د دې جوګه شو چې پراتونکو پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کی لبل خوا چارون کی وائے پدا سے حال کے چبل کال پہ فروری کے پہ پاکستان کے انتخابات کی گی پاؤز اس ہم دا غا حواد دا سیاسی مسیر پہ ٹاکول کے تر ٹولو یو پیاوڑے فکٹر دے نند چاشمبے پورت دا ہند پارلمان دا راجا سبا یا ولسی جرگے پہ تالار کی یو کس چی تور جا کٹیا غستے پہ ناسا پیتو گا دا وکیلانو دا ناستے ساہتا او دنگل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د سه شنبه په ورځ د رای په غوښ اکثریت په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند غیر لازم الاجراء پریکړه منظور کړه. د یو سلو څلور نوي هیوادونو له جملې نه یو سلو درې پنځوس طرفداري رای ورکړې. د متحده ایالاتو او اسرائیلو په شمول لسو هیوادونو د پریکړې لیک پر خلاف رای ورکړې او دېرش هیوادونو په رایګرۍ کې برخه وانخسته. د بشري مرستو سازمانونو خبرداري ورکړې چې په غزه کې خراب بشري وضعیت لا زیات مخ په خرابېدو دی. په عین وخت کې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله وایي په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایډن اوس هم د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي هغه د سه شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د یوې انتخاباتي مبارزې په مهال په وینا کې په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په دوران کې په زیات شمېر د ملکیانو د وژل کېدو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس جو بایډن د سه شنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د یوکرین له جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی سره له ملاقات وروسته کانګرس ته بیا خواست وکړ چې دغه هیواد لپاره یو شپېته میلیارد ډالره مرسته منظور کړي. اروپایي هیواد فنلینډ رسمن د ناټو له تړون د یو دېرشتم غړي په توګه ومنل شو. د نیویارک پولیسو ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د دغه ښار د یوې اووه پولیسې راغورځېدلې ودانۍ په خاورو خزلو کې کم مړی ونموندو. د خبرونو پای
متزا دڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت له خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري او ملتیا هم کوي. د افغانستان پلازمینه کابل چې د ګڼ نفوس په درلودلو سره خوراکا کار چاپیریال لري پکې د ساري او ویروسي امراض او احتمال هم زیات دی. د کابل یو شمېر روغتیا پالانوي سرلوڅي ویالي ولاړې چټلې اوبه او ککړ چاپیریال د ساري امراض ترڅنګ د پولیو ویروس د لیکت اسانه لارې هم دي او په اسانۍ په ماشومانو کې خپرېدای شي چې باید ورته پاملرنه زیات شي او خاریان هم د چاپیریال ساتنه ته خپل توجه زیاته کی. زمنګ همکار لیمی امرخیل پام دې موضوع رپورت را لګلې. رپورت په ګډ اورو بیا به پام دې موضوع د ملما سره بحث پیل کو.
کابل ښار چې د هیواد له لوی ښارونو دی د وګړو دلته په ډیرو سیمو کې کورونه د کومه نقشې او ښاري پلان پرته جوړ شوي دي چې د چاپیریال ساتنې مسله پکې له پامه غورځېدلې ده. له همدې سبب د ښار چاپیریال هم چټل دی او سلوڅي ویلې او ځینو ځایونو کې د کورونو څخه مصرف شوي اوبه جمع کیږي چې چاپیریال ککړ کړی دی. دا د روغتیا پالانو خبرې دي چې همدا ککړ چاپیریال او ککړی اوبه د بیلابیلو ویروسونو د خپرېدو لامل کیږي او ساري ناروغۍ له همدې امله خپرېږي. کابل کې د کتلوي مافیات پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب امریکا غږ سره په خبرو کې وویل زیات خلک د چاپیریال پاکوالي ته پام نه کوي. هغه وایي د چاپیریال پاک ساتل یو اساسي روغتیایي امر دی او که خلک ورته توجه ونه کړي د ګوزن په څیر د ګڼ شمېر ناروغۍ د رامنځته کېدو زمینه مساعدوي. ډاکټر ګل خان ایوب په دې اکلاشنا رادیو ته داسې وویل
د چاپیریال ککړتیا په ټول هیواد او په تیره بیا د کابل په ګڼمېشته ښار کې یو ډیره جدي او د پام وړ ستونزه ګڼل کیږي ځکه چې د ښار په ډیرو برخو کې سرلوڅي ویالې او ولاړې اوبه شتون لري او د بلې خوا د کثافاتو د راټولولو لپاره هم ځانګړي سهولتونه نه تر سترګو کیږي او دا ټول هغه څه دي چې د چاپیریال د ککړتیا په ډیرولو کې خپل منفي تاثیرات چې د ناروغیو او منځتراتلل او خپرېدل دي لرلی شي.
نو موږ زیاتوي د موتیزیس په مسله کې د وګړو لخوا د جامع نظافت د پام وړ اهمیت لري او کچیر خلق پښتمای توګه نظافت ته پام نه کړی پایلې د ناروغي خپریدل او چاپریال ته صدمه رسول دي.
که څه هم کله ناکله د خاروالۍ مسولین د خزول او کثافاتو د ټولولو او خوندي کولو لپاره اقدام کوي، خدای اقدامات کافی نه دي. د بل خوا ټولنه هم ورته مسولیت لري چې د خزول او کثافاتو په خوندي کولو کې خپل رغند رول ولوبوي او په لارو او کوڅو کې د کثافاتو د اچولو ډډ وکړي ترڅو یو خوندي چاپیریال رامنځته شي.
له بل لوري کابل ښاریان هم په ښار کې د خلکو لخوا د چاپیریال ساتنې ته کومه توجه د زیاتې اندېښنې وړ بولي او غوښتنه کوي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اول باید د خپل چاپیریال ساتنې ته پام وشي ترڅو د ګوزن په څیر ملو لونکي ناروغۍ په ماشومانو کې خپرې نشي. د احمد شکی په نوم یو تن د کابل ښار اوسیدونکی له ټولو ښاریانو غواړي چې سلوڅو ویلو ته د کثافاتو له غورځولو ډډه وکړي او چاپیریال ساتنه د مشترک مسولیت په توګه رعایت کړي.
نه تنها کابل ښار کې بلکې د هیواد په سطح ټول هغه ځایونه چې د خلکو ازدحام پکې زیات دی په هلته چاپیریال ساتنه ته زیاته توجه نه ده شوې او دا کار د ډېرې اندېښنې وړ دی ځکه موږ او تاسو وینو دلته سلوڅو ویلې په ښار کې له کثافاتو ډکې وي او همدا کثافات بیا ماشومان استفاده کوي او د وایروس د انتقال سبب ګرځي. زما هیله او ارزو له ښاریانو دا ده دوی باید د محیط ساتنه د مشترک مسولیت په توګه ومني او هیڅکله خپل چاپیریال ته صدمه وارده نه کړي.
د چاپریال ساتنې ماهرین په دې نظر دي چې له هم د خاریانو له خوا کابل کې د چاپریال ککړتیا ته اوغومره چې لازم ده پاملرنه نکېږي او د خار په بیلابیلو نایو کې سلوڅي ویلې ولاړ چټلې اوبه او ککړ چاپریال تر سترګو کېږي چې د پولیو په څیر ساري امراض لیوي سیمې بلې ته په اسان انتقالوي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو بیا هم د نن او وضعیت خبرونه اوریدونکو است. قدرمن ملما په خبرونه کې حضور تایید کو چې زمونږه اوري مونږ سره ده کنه ډاکټر نورالحق یوسف زید ماشومان او متخصص. سلام شه ډاکټر سب زمونږه غوري.
بله سلام. بله سلام علیکم. سلام تاسو، سلام ټولو همکارانو تاسو او ټولو درنو اوریدونکو
ته. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې بلنه منلې په خبرونه کې را سره استئ او په دې مهمه صحی موضوع چې د اوریدونکو لپاره ډیر ضروری ده چې باید په دې برخه کې دوی پوي اوسې، خصوصا افغانستان کې په کابل کې چې ګڼه ګڼه ده وند سپ نور ولایتونه کې چې تاسو نه مشورې واخلي، تاسو نه ووري او په حساب هغه د پوهوي برخه ذهن ته وسپاري. مننه تاسو نه کوم ودان ډاکټر صاحب. معموله خبره ده اکثرا دا ولاړ او په یو ځکه محیط افضل صحه یا د نور مسائل چې د محیط افضل صحه پورې مربوطې دا ول کیږي چې د مکروب د انتقال سبب کیږي، اما او د زنو امراض او عامل ګرځي. خو د پولیو په برخه کې د ماشومان د ګوزن په برخه کې شاید د ډیرو اوریدونکو سر په دې نه خلاص چې محیط افضل صحه د ګوزن د لمنځه وړلو په برخه کې یا د وایروس انتقال په برخه کې څومره ضروری ده. غواړم تاسو نظر په وخت
ډیر ښه لکه چې تاسو ته معلومه ده اصلا دغه د ګوزن د وایروس انتقال طریقه موږ ورته فکر ورال وایو. یعنی دغه میکروب اصلا د انسان په کولمو کې الته پاتې کیږي، امالته تکثر کوي او د غایته مواد سره محیط ته راځي او کله چې محیط ته راغی مثلا د اوبو مخازن یا د اوبو ذخیره او د غذایی مواد خصوصا د سبزیجات او ترکاری او د میوو د ملوث کېدو سبب کیږي. تشویر څنګه دغه د څورتوي تشنابونه یعنی صحی تشنابونه یا مسئول تشنابونه یا خاکنداز څورتوي کنه؟
بله
دغه تشناب یا خاکنداز او یا د هغه څه خلک هغه پسلا عارفه عادت کوي کدا سی او پوخل نه وی او محیط لار پیدا کی نو د ویروس د خطر انتقال ډیر زیاتی بل څه کزمنګ د اوبو هغه ذخیره مسؤل نه وی او هغه اوبو چې منګ اچکو هغه پاک نه وی هغه مسؤل نه وی سر اخلاص وی نو کیدای شي چې دغه میکروب باندې ولړل شي او ناپاکو وچکل دا هم د ویروس د انتقال لوی لامل دی. نو بیا هم تکراروم چې اصلا محیط د مریض شخص حتی کله کله داسې کیدای شي چې یو شخص دغه میکروب او ویروس د ځان سره لري خدای په خپله صحتمند دی یعنی په خپل په دې کې اراده او علائم د مرض نشته خو میکروب اخیسته میکروب د کلمو کې شته میکروب دا د څو هفتو په ټول کې دا کېدای شي چې تخلیقي او محیط ولړي کچېری تشنابونه مسؤول نه
ډاکټر صاحب افغانستان وضعیت تکرار شو کله یعنی کلیوالی سیم سترګو ته ودارو اوس خو په خارونه کې مګڼه ګونه به حدا ډیره شوې ده اما کچیرته کلیوالی سیم په نظر کې ونیسو وګورې پاکه او بوسه ته دوی د سکلو پاکه او بوته سی هی او بوته دوی لاسرسي نه لري موهيتي افضل صاحب هغه رقم ده اته په خارونه کې ګړمیش ته زینو کې موهيتي افضل صاحب څنګه چې لازم ده چې باید وساتل شي هغه څه نه دی د وو ډنډو نشته ده یا نور موارد تاسو وګورئ چې دا ژمه تیر شي واورې ویل شي یا بارانونو نه ورسته وګورئ چې لارو کوڅو کې څه حالي دغه وضعیت کا سترګو ته ودرو څومره لازم په هغه څومره لازم ده د خلکو ته چې پوي شي چې دغه د چاپیریال د ساتنې پایلې د صحت لپاره دی انسان او د غیر صحی برخه یعنی په برخه کې چې یو څوک کولای شي چې مثلا مریض کې دا څومره مهمه ده اوس د پوهاوی امکانات چې تاسو په افغانستان کې سې ګوري څومره څه کیږي په دې برخه کې
مهمه خبر ده چې اوس خو د پوهاوی امکانات ډیر زیات دي سره لغم با وجود د زه متاسف پدیم چې دا کلمه وایم او دا خبره کوم اکثر خلک پوری پویږي چې دغه نظافت ډیر مهمه ده حتی ټول پدی لهجه وایي چې نظافت د ایمان جز ده خو عمل نشته منګه په افغانستان کې لوی بدبختی دا ده چې کله کله په خبره پویږي خو هغه نه عملي کوي دلته په افغانستان کې یو خو تاسو پوهیږئ چې شرایط اقتصادي ډیر خراب دي بل الله سره مثلا سیهی او بوته خصوصا سیهی او بوته ډیر کم ده د بل خو په خپل د خلکم ډیر زیات توجه خپل صحت ته نه لري د دې خاطر ده چې تاسو ته معلومه ده چې هغه امراض چې په ټوله دنیا کې اوس کنټرول دي
بله
او وقوات ډیر کم دي په افغانستان کې لا هم سکهل د مړینه د ماشومان خصوصا د 15 کال مخکته ماشومان هغه د سال لکبل د مړینه تعداد ډیر زیات اوس خوارځواکي دغه اوس دمدغه دوامدار سالات لکبل کچه ډیر زیات دی یو خو نه غربت لبل خو دغه د نظافت
نه مراتی ډاکټر صاحب سوزه فکر کوي چې ډیر وخی د پولیو د نه محو کېدو یو علت بمدای چې خلک نظافت ته توجه نه کوي یا د چاپیریال پاک ساتنه ته توجه نه کوي
دو خبرې دو اصل دی دلته یو دا نه چې نظافت ته توجه نشته اخیما اول چې یو خو دا د دولت د دولتونو هغه وظیفه ده چې صحی او به خلکو ته تهیه په مجموع کې دا خو الحمدلله چې په افغانستان کې هغه زمونږ څخه پیادیږي دغه مسولیت خپل دولت هم نه ده ترسره کړي دوم خبر داده چې دغه حد اقل صحی تشنابونه یا مسئول تشنابونه باید ایجاد شي. هر څوک باید دغه سوری لرونکو تشنابونو نه نور سره نظر وکړي چې تشناب د دوی په کور کې بند ده خو کوڅې ته خلاصه ده. دغه اصل باید له منځه لاړ شي. دا دومه خبره. او درېمه خبره دا ده چې د دې شیانو با وجود یعنی اوبه صحیح نه دي، تشنابونه مسئوله نه دي، سره لغه واکسین هم نه تطبیق کیږي. دغه دې اصل د دې سبب کیږي چې لا تر اوسه هم په افغانستان کې د پولیو واقعات ولیدل شي او الله د پروس کال نه نن دا ستر کال تعداد نسبتا زیات دی. البول اصلي لامل دغه درې خبرې دي: نظافت نه مراعتول، د واکسین نه تطبیق کول.
بله، د واکسین د تطبیق موضوع ذکر کړل. څه فکر کوئ چې د پخوا په پرتله چې اوس د طالبانو حکومت هم وي چې خلکو همکاري هم ډیره شوې ده، ځینې ذهنیتونه وو د خلکو سره چې تر هغه کچې هم اوس هغه ذهنیت نه دی پاتې لکه څنګه چې پخوا وو؟ فکر کوئ چې دا تطبیق د واکسین اوس یو څه سري شوی، اسانه شوی دی که څنګه؟
ګوره، د واکسین د تطبیق خو مخکې له مشکلاتو په هغه ساحو کې چې خصوصا واکسیناتورانو لاسرسی نه درلود، دلته به امنیت خراب و، یا مثلا هلته به جنګ جګړې و، هلته به ویره و، یعنی واکسیناتوران به هغه مناطقو ته لاسرسی نه درلود. اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی. ټول سراسر په افغانستان کې امنیت دی او واکسیناتوران ټولو قسمتونو ته ځي، خو لا هم په ټولنه کې خو دغه د واکسین په مقابل کې هغه په سلا مقاومت تر یو اندازې شته. نوزکه لا تر اوسه واقعیت په افغانستان کې شته، خصوصا دا ځل مخکې په هغه مناطقو کې چې هلته جنگ و، هلته مثلا د مخکینی دولت د لاسرسی نه وتل او کنه، لکه مثلا اکثرا جنوب او جنوب غرب حوزه کې. خو سا کال بدبختانه هغه مناطق کې چې مخکې به دا واقع ډیر کم و، سا کالا خواته ډیر زیات دي، خصوصا په مشرقي کې، خصوصا د ننګرهار په ولایت کې چې مخکې به هلته واقع ډیر کم و. ولې سا کال ډیر واقع په ننګرهار کې، خصوصا د ننګرهار په فیصله د پاکستان سره هم سرحد ولسوالۍ کې ډېر زیات دي.
بله بله، ډاکټر صاحب، یو پوښتنه چې کېدای شي اوریدونکو سره مې کچیر ده، محیطي حفظ الصحه په نظر کې نه ونیول شي، دا غدرې مهمه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا دوی په پام کې ونی نیسي؟ خای په دې درې ټکو کې خو یو واکسینو، مثلا دا دوه نور موضوعګان چې د حفظ الصحه محیطي دا نور، دا اس په نظر کې ونی ول شي، نظافت اس په نظر کې ونی ول شي، اما یو ماشوم د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان واکسین شي، فکر کوئ چې همدغه واکسین ورته کفایت کوي د ګزار نه شغوري د بې نظافتۍ سره سره وبخي؟
منګه یو ماشوم ته په هر دوره کې د ګوزن واکسین ورکو، د ګوزن دغه د ویروس په مقابل کې دوی مقاومت حاصله، یعنی هغه میکروب دوی ته ورسیږي، د مرض سبب پکې نشي کېدای. نو د دې خاطر دا واکسین په خپل هم ډیر مهمه ده. که شرایط په افغانستان کې خراب دي، مثلا موږ مجبوري چې دا اوس هم د ویالو د اوبو نه، د تالابونو د اوبو نه استفاده وکړو. دومره امکانات نه لرو چې هغه اوبه موږ کور ته راوړو، بیا هغه پاکو، او مثلا اقتصادي توان نشته، حتی الرژي نشته چې هغه اوبه جوش کړو، بلته سړي کو خپل ماشوم ته ورکړو. نو مجبوري دا د ویالو د اوبو نه چې د یو مسیر نه، چې هغه مسیر ککړ دی، د هغه مسیر نه راتیریږي او موږ ته رارسیږي. او کیدای شي چې په د پولیو په وایرس د نورو امراضو په میکروبونو لړلې دي، خو موږ مجبور شو هغه نه خپل ماشوم ته استفاده وکړو بدون نه چې پاکې کړو.
بله بله، د وجود، بله، مهرباني ډاکټر صاحب، وبخښئ.
نو خدای دې چې کله پولیو سبب نه کیږي کومه پولیو واکسینو کو خدای دې چې کا واکسین تطبیق شنو ماشوم د پولیو د مقابل کې هغه خپل معافیت لاس کراوړي یعنی داغه په مقابل معافیږي د پولیو به د مرض سبب نه کیږي خو نور ناروغي لکه سالات لکه پیچوشونه لکه محرقه او په صلاح او نور هضمي ناروغي سبب کیږي شي چې
ډاکټر صاحب د افغانستان خلک اکثرا ضعیف اقتصاد لري نو د نه خوراک لوجه یا صحی خوړو نشتون چې د وجود مافیاتی سیستم کمزوري کوي دا څومره کله وجود کمزوري شي یا خوړو ماشومان ته ونه رسیږي څومره د پولیو امکانات شته دی یا څومره دغه ویروس په جذب کې دا رول لري چې کس هم خواړه ورنکل شي ماشومان ته
لکه چې تاسو وفرمایل ګوره کچې ته موږ ماشوم ته خواړه ورنکو طبیعي چې ماشوم خوارځواکی کیږي هغه خوارځواک ماشوم کې اصلا دغه دفاعي سیستم ډیر ضعیف دی کومه چې ته واکسین مرتکو په هغه کې دغه په وجود کې په کافي اندازه غو پروتینونه چې دغه د انټي باډي یا دغه مواد مافیتی مواد د تولید سبب لشي کېده چون پروتین کم دی او دغه مافیتی سیستمونه مواد اصلا د پروتین نه جوړیږي
بله
نو دغه مواد نشي جوړولای او کېدای شي چې د مرزونو په مقابل کې مقاومت ډیر ټیټ وي باوجود د دې چې واکسینونه تطبیق شي خو کافي انټي باډیګان نه تولیدېږي او کېدای شي چې د مرزونو لامل شي
که یو ماشوم په خپل کورنۍ کې مثلا فالجواله یا غزاني او څنګه د نورو کورنۍ ته د انتقال عوامل امدادي کنه د په ارسي توګه انتقال دي شي لکه ځنه مرزونه خوندي
نه نه دا میکروبي ناروغي په مجموع کې یاد راځي چې پولیو خاصن ما مخ کې ویل شي دا په کلمو کې تکثر کوي په کلمو کې زیاتی په کلمو کې
بله
او د غایته مواد سره محیط تزي او محیط چې په محیط کې هر هغه شای چې د امنده ته استفاده کوي کپه د غایته مواد باندې چې په محیط کې تچوي دي په دې ولا شي نو کدي چې دا غره د بیرته استفاده نه پولیو په ټولو ماشومان کې کېږي چې مرګ تراشي
بله یعنی په ټوله کې ډاکټر صاحب محیطي ځل سهان نظافت د کور چاپیریال پاک ساتل د پاکو اوبونه استفاده ولو که امکانات نه او به کدی ویلې نه یا د ارزی نه حاصل کی یا د اقل جوشول شي چې هغه جوش شي بیرته سړی شي وسکل شي د پاکو اوبونه استفاده پاک محیط کې ژوند نظافت مراتول د پولیو د ویروس په مخنیوي کې یا د ګزند په مخنیوي کې ساس پوینا ډیر رول لري ډیر مننه ډاکټر صاحب ساس د کور ودانی چې دغه مهمه موضوع باندې د خلکو د آگاهی لپاره خپل لازمي مشورې ورکړلې او وغه کېدل نو راتلونکي کې به بیا هم تاسو نه مشورې اخلو تر څو زموږ هوادوال ساس د مشورو نه مستفید شي کور ودان ډاکټر صاحب
مننه له تاسو
کوروادان درنو اوریدونکو قدر مونږ لیدونکو د نن وضعیت خبرونه په هندیزي پایته ورسیده فصو لاندې شی وکي صداي شما یا ساس خبرونه ساسو غک خبرونه پیلېږي اوریدونکو او لیدونکو وسی په دې فکر وکي چې کوم موضوع سره ذهن عیار کړی دی چې تاسو به خپل خبرونه کې ګډون کوئ زه تاسو نه اجازه اخلم تر بیا لوی الله ماش
I'm not afraid.